السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم په مکړی د دې سات خبرونه ته د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په نهو میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبۍ په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مهال 3:30 بجې پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوسته شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپږمې صفحې څخه تر شپږ شپږمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په 8 سره او اټومي کتله مساوي کیږي په 16 سره. چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندي موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 88.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کې یو ډیر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بې رنګه، بې بویا او بې خونده ګاز بلل کیږي. نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګران زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفی 103 درجه کې په مایع حالت او په منفی 248 درجه د سانتی ګریډ کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن فنشتوالی کې کېدای شي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث شي. نو ګران زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت او پیژن هم دې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولای سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولای. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولای سي. نو کچیر د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او کچیر د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او کچیر بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه لنور مواد سره د اکسیجن تعامل تر سره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یاد. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواص وکشي موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. پس موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شی ویني چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرموله داسې ویلی شو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخ په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داس تر سره کیږي، چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص ده یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزات سره. رازو ګرانو زده کوونکو، د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل. په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلومدار خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکھوی، یعنی د ډیر چې اکسیجن غاز یو ډیر فعال غاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راوویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني ګرانو زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د شیش سره د اکسیجن سره تعامل کوي چې بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی شي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي، د دې مثالونو مر علاوه کولی شي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن جدي د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساينس پوه چې پرستلی نومېده، د پاره له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل، چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي، هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده، لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ. د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن غاز په لاس راکوي. یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای شو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایي. په دې اساس چې موږ او تاسو په پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کې ویني. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخه په موجودیت کې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به مرتبسته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله هم مرتبسته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه مرتبس کولای شو چې د اکسیجن غاز یا د اکسیجن عنصر شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ. د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای شو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه شو چې د اکسیجن څخه په کومو ځایونو کې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو ویله چې د ټول ژوندي موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اوکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او تاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلي ترمنځ تعاملات مو وویله، او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي، او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را او تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چشسي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي، لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په دې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص ترځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په دې ترتیب په دوامه معادله کې موږ او تاسو وینو کچیر د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه لاس راکوي. او په دې ترتیب ځینې وختونه د تیزاب او د الکلی تعاملونه ته د خنسا کېدو تعاملونه هم وای، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي ووسی، داسې نه چې یوازې الکلی قوي ووسی خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي ووسی خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم پلاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کې موږ او تاسو د کین څخه ورشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو، داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي، که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سي کلمه یا هم ورستاري یو ځای کوو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی، نو کله چې مثبت دوه سم موږ او تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایت. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دوه دی، نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو، چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې منتقل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو ویل چې مالګې چې دي خپل له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپل مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامد دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي، چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري، او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي، خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي، خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالات او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنی کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي، ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي، په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي، چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي، خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو، دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري، چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي؟ د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي، که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي، چې مالګې هم له تیزابو سره، هم له الکلي سره، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره، او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخ ته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره، دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي، دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي، په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینئ اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کښې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې د خوړو د مالګې په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکی اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزاب او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایی موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، پاندی ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپل د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شریخ په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او پاندی ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سری د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کې د زړه د تکلساتو په تنظیم کې ډیر مهم رول لري. او په دې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سر په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په دې ترتیب یو بل مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سر په توګه او په عین وخت کې د اور لوبي، د څرمنو صنعت او د اور لګونې ماده په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د پورتنی ژوند کې د مالګو اهمیت وو. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شرح خلاصت وایم او هیله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. کرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفې څخه پیل 16 صفې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فورمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فورمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون او بلرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په دې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپل د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او له چې خپل د هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو، ګران لکه کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی شي، او اوبه خپل نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی شي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز. چې ګلوکوز خپل یو کاربوهایډریټ او یو اندازه اکسیجن هم په لاس ته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه، او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپل هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی شو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی شو، چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کند چې ده د شیدو کند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کند ده، چې دا هم یو دوه قیمته کند ده، چې دا بیا خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی څه شي هایدرولیز، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز عبارت د څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته، نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کند او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه شي. زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن چپاج. دا ګلوکوز، فرکتوز. ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې لدی چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې. د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري، او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سی شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زکون و هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي، او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډیر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري، او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو، تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کې د بوره چې د په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اگزالیک تیزابو جوړولو کې شي او داسې نور تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چشتي واوشتل سي هم استفاده کوو. دا ګران زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کې یو هم لکتوز لرو، چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند چې خپل زیات وخت لکتوز کند چې د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې د ګران زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کې 6% خپل د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کې بیا په 100% کې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوشوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوشوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی نهم لوست چې د 50مې صفحې څخه پیل تر 80مې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالات و چی دموش او تاسو هاری اوی جلا جلا پا هم دی ترتیب سر اول وستل کیمیاوی آری که مهم اول وستل. خوز رازو موش او تاسو ویو چی کیمیاوی آری که ستا ویل کیجی کیمیاوی آری که پیشنو. کیمیاوی آری که چی ده خپلا ده یو مالیکول ده اتومونو ترمین ده جازبه کویتا کیمیاوی آری که ویل کیجی، یا هم کیمیکل بوند ویل کیجی. چی ده کیمیاوی آری که تشکیل چی ده گران زکون کو که دهش چی ده دوون و اتومونو ترمین، یا هم ده کدیسی چی ده مختلف انصرونو یا هم ده هم نو انصرونو ده اتومونو ترمین یو کیمیاوی اړیکه تشکیل سی، چی دلتا ده اگزوترمیک یو پروسه ده چی هاگه چی کل ده اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاد او یا هم چیت انرژی کسید هیدلو دون که پرازاز بانی یو کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي، چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم آزادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمین حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري، چې 10 کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د آزادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري، نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ ته راځي یا هم جوړیږي د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کې جوړ شوې اړیکه یو برېښنایي اړیکه ده کچیر موږ او تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کې د سوډیم یو انسو یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورته خطرې لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل سوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسادی چې د مراد تاسو خپل یو آیونی اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو او بل ګران د کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر مراد تاسو ګورو فلزات چې دی په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاس ور کوي کله چې دی ولانسي الکترون د لاس ور کوي آیونونه باندې او خو غیر فلزات چې دی هغه به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغه بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کې یو الکترون لري یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپل یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده کلورین چې د خپل ورستي قشر کې او الکترون لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې شریک ټول سره اېږدي چې په دې دوی ترمن موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاس ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وک الکترون واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دی په تون باندې تبدیل شو چې د خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیونی اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانت بوند وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ راځي چې د الکترون د غشتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم راځي یعنی د یو کېدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کېدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په آزاد بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼه سره موندل کیږي خو د نه هایدروجن په مالیکول کې د جوړیدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپل منځونو کې یو یو الکترون سره شریکوي یا هم په شریک ډول سره یجدي د هایدروجن په مالیکول کې هغه جوړه الکترون چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ تاسو ښودلای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا خپل د دې ترمنځ یو اشتراکي اړیکه ده او ګران زده کوونکو موږ تاسو ویل چې هم اشتراکي اړیکه کېدای شي چې د هم نو یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کېدای شي د مختلفو نو اټومونو ترمنځ رامنځته شي چې دا اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي په دې اساس رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي او د دې تفاوت الکترونیکټیویټی چې دا یا هم توپی د الکترونیکټیویټی چې دا هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري هنوز د کون کورازو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه و پیژندل د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیگاتیویتی ته پر دوه برخه ویشل شوی ده چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ نو هغوی په درې برخه چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه او درې ګونه اشتراکي اړیکه ده چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیگاتیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو قطبي او غیر قطبي وه په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده د دوی الکتروني ورځې چې دي د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیگاتیویټي توپیر چې ده هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو هغوی بیا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دي هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیگاتیویټي یا توپیر د الکترونیگاتیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم هم قسمان منفی چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی. او د دوی د الکترو نیگاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه، یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي. چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کرښې په واسطه سره وښیو. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. چې دا اړیکه د دوو کرښو په واسطه سره ښودلی شو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه هم موږ او تاسو کولای شو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ د مختلف د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل د سی وی دی. او په همدې اساس دا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپله د کوارډینیشن اړیکه ستویل کیج د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه تویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واک شي ورکړې عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګران زده کوونکو ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکه تویل کیږي چې یو عنصر د الکترونونو کوونکو په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیست څنګه په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بیلګې په توګه تاسو ګوري اے او بی. اے او بی یو دوه عنصرونه فرض کړي. کچیرې د اے عنصر د اے اټوم څخه یو الکترون او چاته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شو سي خالي وسي. نو هغوی چې الکترون ورکوي د اے اټوم الکترون ورکوي یا د اے عنصر الکترون ورکوي. اے عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د بی الکترون چې د بی اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاس ورکوي دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. موږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 څلور سوه شل دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.